سلامونه ده سهار شپږ بجې شپې زه سفی ولاستان اگزایمو ده ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم پیل په خبرونو کو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په غزنی کې د دوه کسانو د پرونی قصاص په باب خپل سخت مخالفت ښوولی دی. یوناما پرون په خپل اکس پاڼه لیکلي ملګري ملتونه د مرګ د سزا سخت مخالفت کوي او دا سزا د ژوند له اساسي حق څخه سرغړونه ده. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت له اوسنیو حاکمانو د مرګ د سزا د کارونې د فوري ځنډولو غوښتنه کړې چې دا د دې سزا د له منځه وړلو پر لوري یو ګام وي. د طالبانو د سترې محکمې پرون خبر ورکړ چې پر دوو کسانو چې په قتل تورن شوي وو په محضر کې د قصاص د غزنی د مرکز د علي لالا کلي د فوټبال په لوبغالي کې د طالبانو حکومت د یو شمېر چارواکو او ګڼو عامو خلکو په حضور کې پلی شو. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست ویلي ټول په افغانستان کې د ګډو ګټو په اړه قوي اجماع لري. ښاغلي ویست پنجشنبه په خپله اکس پاڼه لیکلي تازه د دوحې له کنفرانس نه بیرته واشنګټن ته ستون شوی. دوحه د فبروري په 13 او 19 د افغانستان په اړه د یو نړیوال کنفرانس کوربه و. توماس ویست لیکلي هیڅ هیواد نه غواړي له افغانستانه د ترهګرۍ ګواښ رامنځته شي. هغه ټینګار کړی چې ټول د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونو د بیا پرانیستلو او کار او ټولنیز ژوند ته د ښځو د بیا ستنېدو غوښتونکي دي. د امریکا ځانګړي استازي همداراز ویلي له افغانانو سره د مرستو لپاره کلک تعهد موجود دی، خو تر څنګ د اقتصادي ثبات او د افغانانو د اقتصادي راتلونکي د مالکیت په تړاو ځینې اندېښنې موجودې دي. توماس ویست بیا د ګڼو هیوادونو لخوا د کوکنارو د کرکیلې په باب د طالبانو د بندیز د عملي کېدو یادونه هم کړې چې په خبرې د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې د ارزونې په اساس د کوکنارو کرکیله په افغانستان کې 95% کمه شوې. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي د افغان مدني ټولنې له استازو سره هم په دوحه کې د لیدنې یادونه کړې. هغه ټینګار کړی چې امریکا د ملګرو ملتونو په مشرۍ د افغانستان اړوند د داسې غونډو ملاتړ کوي او په خبرې باید د افغانانو ښېګڼې او ګډې نړیوالې ګټې د داسې غونډو لارښود وګرځي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ادعا کړې چې په دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د افغانستان په باب د تیر یکشنبې او دوشنبه ورځو غونډې خاصه پایله نه درلوده. دغه وزارت ویان عبدالقاهر بلخي پرون ناوخته په خپله اکس پاڼه لیکلي امیر خان متقی دغه څرګندونې په کابل کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما له مشرې روزا او تنبای واسره په کتنه کې کړی ده. وړاندې لیکل شوی امیر خان متقی ته مخولې له افغانستان سره د تعامل په اړه غونډې ښې نتیجه ولري. د یوناما مشرې ویلي که برخوال هیوادونه سره سلا شي په دوحه کې به د افغانستان په اړه لا زیاتې غونډې جوړې شي چې د ملګرو ملتونو او طالبانو حکومت ترمنځ ښه تفاهم رامنځته شي. په خپله یوناما یا هم اوتنبای وه په دې باب کومه تبصره نه ده کړې. د حماس ډلې یو جګپوړی چارواکی موسی ابو مرزوق وایي د یرغمل شو د خلاصون لپاره پر یو نوی موافقه سلا کېدل ممکن دي. نوموړي په هغه مرکه کې چې پرون خبره شوه ویلي په نږدې راتلونکي کې به په مذاکرو کې یو لوی پرمختګ وشي. مرزوق ویلي په غزې ترانګه کې د اسرائیل د پوځي عملیاتو ختمېدل او د غزې شمال ته د ویزا شو ستنېدل به د دې موافقې له عمده شرطونو وي. اسرائیل په دې باب څه نه دي ویلي. د حماس ډلې دغه جګپوړی چارواکي له اسرائیل څخه د تښتول شو برمته و د خلاصون لپاره د اسرائیل زندانو د 500 فلسطینی بندیانو خوشی کې دوه غوښتنه کړې. په غزه کې دغه جګړه ورسته لاغه پیل شو چې لومړی حماس ډلې چې واشنگتن او اروپایي ټولنه یو تروریستي سازمان ګڼي د اکتوبر میاشتې پر 1 په اسرائیل په حمله سره 1200 کسان ووژل او شاوخوا 230 نور یې یرغمل کړل. بلخوا اسرائیل پرون پر رفح ښار وروسته له هغه هوایي حملې وکړې چې لومړی د غزې دغه جنوبي ښار ته د حماس د افراطي وسلوالو د موندنې لپاره دغه ښار ته د خپلو پوځیانو د لیږلو خبرداری ورکړ. او د جرمنی په لویدیز ښار وو پرتال کې یو ولسکلنز د کوونکې د چړې په ذریعہ څلور ز د کوونکې جوبل کړی دی. دغه ښار د کورونی ښار وزارت څنګه پرون پنځمبه ویلي مشکوک حمله کوونکې نیول شوې. چارواکو ویلي تر اوسه د دې حملې د انګیزې په باب معلومات نه لري. د جرمنی چارواکي فکر کوي چې په دې پیښه کې همدا یو کس دخیل وو. خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي. هلته د ازادي رادیو د خبرونه لوستل شي. یو نړیوال مرستندوی بنسټ په افغانستان کې لروختي سکتور سره د شاوخوا 15 میلیونه امریکایي ډالرو د مرستې خبر ورکړی. خو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي 2040 کال به د افغانستان لپاره ناوړه وي. خلک لبی وزلی کړيږي.
کار چې شروع شو د 10 کیلو غنم په بدل کې چې ټول ورځ کار کوي کارګر دا هم مستحق کسان نه نسی په خپل لیس کې.
افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په غزنی کې د دوو کسانو د پرونی قصاص په باب خپل سخت مخالفت ښوولی. دا هم اوري چې په چمن کې د پرلت نن یو سلو اته درشمه ورځ ده.
پرلت پر داده باندې ناست دي، دا نه حل شوی، در هغو پورې به زموږ احتیاجونه روان وي.
شرایط چې دي د پاسپورټ غا د ویزې غا دا ممکنه نه ده.
په ایران کې د پارلماني ټاکنو لپاره پرون د زرګونو کاندیدانو لیست د کورنۍ چارو وزارت ته سپارل شوی. دا هم اوري چې د چرګانو د غوښې پلورلو کاروباریان وایي چې کاري ښه دی او په کافي اندازه چرګان هم شته.
او سل روپۍ ژوندی چرګ، یو سل شل روپۍ، یو سل څلوېښت، خو دا موږ خود کې پاید طرف ته تللي یو کنه چې دا نرخونه ارزانه دي، ورته مال ډېر در باندې کنه مې هم کل اردو وخوري، هم ټول عوام وخوري چرګ. انشاءالله ورته ما چرګ کمبود به ناراضي په افغانستان کې.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا مهم خراغلاستو امرازو اول مطلب ته. یو نړیوال مرستندوی بنسټ په افغانستان کې لروختیایي سکتور سره د شاوخوا 15 میلیونه امریکایي ډالرو د مرستې خبر ورکړ. ګلوبل فاند پرون وویل دغه پیسو به په عامه پوهاوي د ایچ آی وی ایډز، د نری رنځ یا توبرکلوز او ملاریا ناروغیو په تشخیص او درملنه کې کار واخیستل شي. له دغو مالی مرستو په استفاده به له پاکستانه د څه باندې 1 میلیون راستن شوو ته خدمات وړاندې شي. بل لورته د روغتیا نړیوال سازمان دبلیو ایچ او ای اټکل کیږي 2023 کال به د افغانستان لپاره له ستونزو ډک کال وي. د طالبانو روغتیایي چارواکو مخکې ویلي وو په افغانستان کې د روغتیایي برخې د بهترۍ لپاره هڅو ته دوام ورکوي. جزئیات په دغه مفصل رپورت کې.
د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان د روغتیایي ستونزو په اړه د اندېښنو په منځ کې د ګلوبل فند په نوم یو نړیوال مرستندوی بنسټ ویلي چې د افغانستان لپاره یې 4 میلیونه او 1 لک ډالر اضطراري مرسته تصویب کړې ده. دغه مالی مرسته به د ایچ آی وی ایډز، نری رنځ یا تبرکلوز او ملاریا ناروغیو پر تشخیص او درملنه، دغه راز په دې اړه پر عامه پوهاوي ولګول سي. دغه بنسټ پرون ماپښین په یو اعلامیه کې ویلي له دغو مالی مرستو په استفاده به له پاکستانه 1 میلیون او 3 لکه راستنو سو ته هم بیلابیل خدمات وړاندې سي. په دوام کې ویل سوي چې له دې سره د دوی لخوا پر هغو 6.5 میلیون ډالرو 4.5 میلیون نور اضطراري مرسته ورزیاته سوه چې د 2024 میلادي کال د جنورۍ میاشتې له لومړۍ نیټې د یوې 3 کلنې دورې لپاره په پام کې نیول سوي دي. په دې اړه به پروګرامونه د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام یا یو ان ډی پی لخوا عملي کیږي. د ګلوبل فند د اعلامیې له مخې د ملاریا ناروغۍ تشخیص او هغو کسانو ته چې د ملاریا د خپرېدو تر خطر لاندې سیمو کې ژوند کوي د پاشاخانو برابرول، د ښوونیزو پروګرامونو پیلول، په سرحدي سیمو کې د څارنې د مرکزونو ایجاد چې د نری رنځ یا تبرکلوز په برخه کې د ټیسټ او نمونه اخیستنې او د ایچ آی وی ایډز ناروغۍ په برخه کې د داوطلبانه ازمایښت تجهیزات پکې وي، د خلکو مشوره او درملنه حق اقدامات دي چې د دغه مالی مرستې له لارې به عملي کیږي. پاکستان د بی اسناد افغانانو د ډلیز اخراج پروسه د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې پیل کړې چې لا هم دوام لري. د پاکستان تر دغه اقدام وروسته د ماشومانو د ساتنې مؤسسې ویلي و چې د راستنېدونکو په منځ کې ساري ناروغۍ، له دې جملې سختې تنفسي ناروغۍ په ځانګړي ډول په ماشومانو کې په زیاتېدو دي. هغه وخت د روغتیا نړیوال سازمان هم ویلي و چې له پاکستانه د افغان کډوالو د لیز اخراج د نورو مسایلو ترڅنګ د ګوزن یا د ماشومانو د فلج ناروغي د خپرېدو خطر زیاتوي. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې چې پرون پنځشنبه په خپل ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې خبر ورکړی، خبر ورکړی چې د افغانستان روغتیایي نظام له اقتصادي ستونزو اغیزمن شوی، ځکه نو 2024 د کال به د دغه هیواد لپاره له ستونزو ډک وي. د دغه راپور له مخې افغان وګړي له یو بې پایښته روغتیایي نظام، د خوړو له کموالي او خوارځواکۍ سره مخامخ دي. طالبانو ویلي چې په افغانستان کې د روغتیایي وضعیت د ښه کېدو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر دولتي اژانس د راپور له مخې د طالبانو د روغتیا وزارت سرپرست قلندر عباد په سلواغي عدلوي میاشت کې جوزجان ته د سفر پر مهال ویلي و چې ټول روغتیایي کارکوونکي دي د غوره صحي خدماتو وړاندې کولو هڅه وکړي، او د هغه په وینا دغه خدمات د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې هم خلکو ته برابروي. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې دغه راز ویلي چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر د پام وړ زیات شوی او سږ کال شمیر 3.5 میلیونه او 1 لک کسانو ته رسیدلی دی. هر ورځ اوریدونکي د ازادي راډیو په پیغام ثبتونکي ماشین کې د بشري مرستو د نه رسیدو په باب شکایتونه کوي.
عبدالله جان بارکزی، مده هرات ولایت د پښتو ولسوالۍ اوسیدونکی، دغه کومي
کار چې شروع شوی د 10 کیلو غنم په بدل کې چې ټول ورځ کار کوي کاریګر، دا هم مستحق کسان نه نیسي په خپل لیس کې. نو موږ خپله دغه چارواکو څخه دا هیله کوو چې پر دې کار باندې سم ته غور وکړي او آیاتان ولري چې دا څوک کاریګر په شي کې دي. د بعضو خانان او سرمایدار ملکان چې د 15 کلن علیکې وي او دی ورځې کار کوي، ورځ 400 افغانۍ نیسي یا 10 کیلو غنم نیسي.
زه د پکتیکا ولایت خوشامند ولسوالۍ چې یو تن مهاجر تاسو سره دا پیغام ثبتوم، او هیله کوم چې دا پیغام د ولایت چارواکو د مهاجرینو تر ریاست پورې ورسوئ. کوم کارتونه چې مهاجرینو ته ورکړي دي، دوی وعدې کړې وي، هغه مرستې یو شی هم نه دي سوي تر اوسه پورې. زمه یې ده دلې هوایې سړی دي، اکثره مهاجر کورونه نه لري، باید د دې غم وخوړل شي.
په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر له زیاتېدو سره د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا IRC ویلي چې نړیواله ټولنه دي د اساسي خدماتو د دوام او د بشري بحران د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره خپلو مالي مرستو ته دوام ورکړي. دغه کمیټې پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې د میلیونونو افغانانو د مرستې لپاره د نړیوال بانک د وروستۍ پریکړې هرکلی کوي. د نړیوال بانک اجرایه بورد د تیرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ د افغانانو د ملاتړ لپاره یوه نوې کړنلاره تصویب کړه. د دغه پروګرام په چوکاټ کې به 300 میلیون ډالر مالی مرسته برابرېږي، خو دغه اندازه پیسې باید د دغه بانک د اجرایه بورد لخوا منظور سي. نړیوال بانک ویلي چې طالبان به پر دغو مالی مرستو کوم کنټرول ونه لري. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام په وروستیو کې ویلي چې په افغانستان کې پر روانو شپږو میاشتو کې د مرستې رسونې د پروګرام د دوام لپاره 180 میلیون امریکایي ډالرو ته اړتیا لري.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
په غزنی کې د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخندزاده په امر د طالبانو د سترې محکمې لخوا د دوو کسانو د قصاص حکم تطبیقېدل ګڼ خبرګونونه پارولی دي. لاغې ډلې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما دغو دوو کسانو د پرونی قصاص په باب خپل سخت مخالفت ښوولی. یوناما په خپله ایکس پاڼه کې په یو بیان کې لیکلي، ملګري ملتونه د مرګ د سزا سخت مخالفت کوي او دا سزا د ژوند له اساسي حق څخه سرغړونه ده. د طالبانو د حکومت سترې محکمې له لوري په خبر شوی بیان کې راغلي چې دا دوه کسان د دریو محکمو له لوري په قصاص محکوم وو، او د طالبانو د حکومت د مشر ملا هبت الله اخندزاده په حکم پرې دغه د قصاص حکم عملي شوی دی. په دې اړه باندې پام وکړئ دغه رپورت ته.
د طالبانو د حکومت له لوري په عام محضر کې د دوه کسانو اعدام. د طالبانو د سترې محکمې له لوري د خپور شوي بیان لمخې پر دغو کسانو قصاص پنځشنبه د غزنی د مرکز د عالی لالا کلی د فوټبال په لوبغالي کې د طالبانو د حکومت یو شمیر چارواکو او ګڼ شمیر عامو خلکو په حضور کې پلی شوی دی. په بیان کې چې طالبانو د حکومت د سترې محکمې په ایکس پاڼه خپور شوی راغلی چې قصاص شوي کسان اسید جمال الدین او ګل خان نومېدل چې یو یې 8 کاله وړاندې او بل یې 2 کاله مخکې په جارحه الو یعنی چاقوګانو دوه کسان قتل کړي وو. د سترې محکمې د بیان پر بنسټ دواړه کسانو ته درې ګونو محکمو د قصاص سزا ورولې و چې وروسته د طالبانو د حکومت د مشر ملا هبت الله لوري تایید شوه. خو ازادي راډیو په خپلواک ډول دانشي تاییدولی چې په اعدام د تورنو کسانو د محکمې بهیر څومره رونو او آیا دواړو کسانو ته د ځان د سپیناوي لپاره امکانات برابر شوي وو او کنه. تیر ورځ د غزنی چارواکو لسیمیزو خلکو غوښتي وو چې د اعدام ځای ته ورشي، خو له ځانونو سره دی هیڅ ډول برېښنایي وسیله نه وړي. د غزنی د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلینو په سیمه کې د ازادي راډیو خبريال ته ویلي چې دواړه کسان د مقتولینو د کورنیو د غړو لوري په ډزو ویشتل شول. یو عیني شاهد هم چې نغواړي په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې دواړه کسان د دوی د سترګو په وړاندې په ډزو ویشتل شول.
مشکله ده د فوټبال میدان ته ورلو خلک سره راټول شو، خلک ډیر شو، اتعداد دوه کسان راوستو، یو کس یې 8 مرمۍ ویست او یو بل نفر یې 5 مرمۍ ویست.
دا پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته په عام محضر کې د اعدام دریم او څلورم موردو چې ترسره شو. له دې وړاندې طالبانو د 2023 کال په جون میاشت کې په لغمان کې یو تن د 15 کسانو د قتل په تور په عام محضر کې اعدام کړی وو. دغه شان د 2022 په دسمبر میاشت کې بیا په فرا کې یو کس د قتل په تور د سلګونه نندارچیانو د سترګو په وړاندې اعدام شوی و چې هغه مهالي په کور دننه او بهر پراخ خبرګونونه راپارولي وو. که څوم د طالبانو حکومت وایي چې په دې سره یې شرعي حکم تدبیر کړی، خو د بشري حقونو د بیلابیلو نړیوالو بنسټونو له لوري په عام محضر کې د خلکو په وړاندې قصاص او په درو وهل له بشري حقونو سرغړونه بلل شوې ده.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
په چمن کې د زرګونو خلکو د پارلات نن 113مه ورځ ده، خو د پاکستان حکومت تر اوسه هم د اعتراض کوونکو غوښتنې نه دي منلې. یو شمېر اعتراض کوونکو ازادي راډیو ته ویلي تر هغو به خپل اعتراضو ته دوام ورکوي چې د پاسپورت او ویزې د درلودو شرط نه وي لغوه شوی. جزئیات په دغه رپورت کې.
په چمن سیمه کې په زرګونو پرلت کوونکي وایي تر هغه به خپل پرلت ته دوام ورکړي چې د پاکستان حکومت د چمن سپین بولدک له لارې د آزاد تګ راتګ په تړاو د دوی غوښتنه نه وي منلې. یو پرلت کوونکي عبدالمنان ازادي راډیو ته وویل
او موږ حکومت ته دا ثابته کړې ده چې دا تمام اولس هغه د دې واحدې غوښتنې غوښتونکي دي، او پر دې غوښتنې د حل دپاره چې دي 120 ورځې پرلت پر دا ځای باندې ناست دي. دا نه حل شوی تر هغو پورې به زموږ احتجاجونه دا دغسې په دوامداره شکل باندې روان وي.
د پرلت بلغړی او د بلوچستان نېشنل ګوند یو چارواکي ساجد ترین هم وویل
بلوچستان کې چې کوم زموږ د بارډر علاقه ده، د بارډر خلک دي چې دلته نن د روزګار بل یو ذریعه نسته، نو دا غو ټول کار چې دی هغه د تجارت او د بارډر تجارت دی. چمن د ولس یوازنی غوښتنه دا ده بای چې دا پر دې پابندي نه ده کې شرایط چې دي د پاسپورت غا د ویزې غا دا ممکن نه ده.
هغه ادعا کوي چې اعتراض کوونکي پرون د پولیسو لخوا محاصره او انیول شوي. دا په داسې حال کې ده چې څو میاشتې وړاندې د پاکستان حکومت له دغه هېواده د سلګونو زرو افغان کډوالو د ایستلو امر ورکړ. د پاکستان حکومت هم له پاسپورت او ویزې پرته د چمن او سپین بولدک پر لاره د دواړو هېوادونو د اتباعو پر تګ راتګ بندیز ولګاوه. د پاکستان حکومت دغه پریکړې د پاکستان د بلوچستان ایالت په چمن سیمه کې پراخ اعتراضونه راوپارول. په چمن کې اوسنۍ پرلت د 2023 کال د اکتوبر له 12 نیټې راهیسې روان دی او زرګونه برخوال لري.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
یوا نوې څېړنه ښیي چې په افغانستان کې لزګونه لرغونی ځایونه لمینځه تللي دي. دا څېړنه چې د امریکا د شیکاګو پوهنتون د کلتوري میراثو د ساتنې مرکز د څېړونکو لخوا ترسره شوې ښیي چې دا کار د دوی په خبره د سیستماتیک غارت یا لوټ لپاره د زمینې د برابرولو په هدف ترسره شوی. جزئیات په دغه رپورت کې.
د امریکا د شیکاګو پوهنتون د کلتوري میراثونو د ساتنې مرکز یو څېړنه ښیي چې په افغانستان کې لسګونه لرغون ځایونه د بولدوزرونو په واسطه تخریب شوي دي څو د سیستماتیکي لوټ لپاره زمینه برابره شي. په دې څېړنه کې چې د پنجشنبه په ورځ د بی بی سي د نړیوال سرویس لخوا خپره شوه راغلي چې د سپوږمکۍ د انځورونو شننه ښیي چې دا لوټل په افغانستان کې د پخواني جمهوریت پر مهال پیل شوی و او په 2021 کال کې د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته هم دوام لري. همدارنګه ویل شوی هغه لرغونی ځایونه چې په دې جریان کې زیانمن شوي لرغونتوب یې د برونزو او اوسپنې دورې ته رسیږي او ځینې یې له میلاد څخه زر کاله مخکې پورې اړه لري. په دې څېړنه کې ویل شوی چې تر ټولو زیات پیژندل شوي ځایونه د افغانستان په شمالي ولایت بلخ کې دي. د شیکاګو پوهنتون د کلتوري میراثونو د ساتنې مرکز څېړونکو د سپوږمکۍ د انځورونو او نورو وسایلو په مرسته په ټول افغانستان کې له 9000 څخه ډېر لرغوني ځایونه پیژندلي دي. د بلخ ولایت یو شمېر اوسیدونکي هم دغه موضوع تاییدوي. د بلخ ولایت اوسیدونکی میرویس صدا کوي چې په دې وروستیو کې په دې ولسوالۍ کې دوه لرغوني آثار په بشپړه توګه ویجاړ شوي دي.
د دوو لرغونو ځایونو څخه یو یې د خلکو پر مخ تړل شوی دی ځکه هغه یې ویجاړ کړی دی. حج پیاده او برجا یاران هم په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي.
د طالبانو حکومت تر اوسه د دغه راپور په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې مخکې یو شمېر طالب چارواکو ادعا کړې وه چې لرغوني آثار یې کشف او یا له قاچاق وړونکو څخه یې ترلاسه کړي او له قاچاق څخه یې مخه نیولې ده. په همدې حال کې یو شمېر لرغون پوهان او د فرهنګي او تاریخي چارو کار پوهان وایي دا د حکومتونو دنده ده چې د تاریخي ځایونو د ساتنې په موخه د غیر قانوني کیندونو مخه ونیسي او د عامه پوهاوي په برخه کې هڅه وکړي. د
فرهنګي او تاریخي چارو په غفول لیوال وی د افغانستان په هغو سیمو کې چې د مرکزي حکومت تر واک لاندې نه وي د لرغونو اثارو لوټېدل په اویایم لسیزه کې پیل شوي او ښایي د طالبانو حکومت د بېغورۍ له امله تر ننه دوام لري. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
پرته له دې چې یو مسؤول مرکزي حکومت د ده مخه ونیسي او د ملت عام شعور پورته شي په دې برخه کې، ولس تاریخي آثار خپل شتمني وبولي او د خپل ملي شتمنۍ د لوټ مخه په خپل ولس ونیسي، له بده مرغه بله لار د اوس دپاره په نظر نه راځي.
افغان لرغونپوه نیک محمد مستندي غوري هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې پر دې مسلې ټینګار وکړ.
کله ساعت تاریخي کې دارای اهمیت خاص تاریخي
باید ټولې هغه سیمې چې خاص لرغونی او تاریخي ارزښت لري امنیتي پوسته ولري او د خپل سری کیندنو څخه مخنیوی وشي، چې له بده مرغه دا کار له کلونو راهیسې په افغانستان کې روان دی.
سالهای متمدی در افغانستان کار جریان داشته.
د یادونې وړ ده چې د ړنګ شوي جمهوري نظام چارواکو تل د لرغونو اثارو د ساتنې خبرې کړي او ویلې دي چې د دغو اثارو د لوټېدو مخه نیولې ده. د تاریخي مسایلو یو شمېر کارپوهان په افغانستان کې د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ پر مهال په بامیان کې د بودا د سترو مجسمو ویجاړولو ته په اشارې سره طالبان د تاریخي ابداتو په ساتنه کې په بېغورۍ او له اسلام څخه مخکې اړوند د ډیرو لرغونو اثارو په ویجاړولو تورنوي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو سلیر ویس ساعت
ورزو ایران تا د ایران د پارلمان لپاره کاندیدانو خپل انتخاباتي کمپاینونه پرون پیل کړل. په ایران کې دغه ټاکنې په 2022 کال کې په ملي سطح د پیل شوو اعتراضو تر سختو ځپونکو اقداماتو وروسته د لومړي وار لپاره کیږي. هغه اعتراضونه وروسته له هغې پیل شو چې د مهسا امینی په نوم یوې 22 کلنې نجلۍ د پولیسو په توقیف کې سا ورکړه. د مارچ پر لومړۍ نیټه یا د کاپ محود په 11 به د مجلس خبرګان لپاره ټاکنې وشي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د ایران دولتي ټلویزیون ویلي چې د پارلمان د ولسی جرګې یا د اسلامي شورا مجلس د 290 څوکیو د څلور کلنې دورې لپاره 15,200 کاندیدان انتخاباتي مبارزه کوي. دغه جرګه یا مجلس له تیرو دوو لسیزو راهیسې تر ډیره د توندلارو څیرو لخوا کنټرولیږي. د کاندیدانو دغه شمیر د ریکارډ تر حده زیات ګڼل سوی او د 2000 میلادي کال د ټاکنو پرتله دوه برابره زیات دی. په هغه کال په ټاکنو کې د خلکو د ګډون اندازه څه باندې 42% وه چې په 1990 میلادي کال کې تر اسلامي انقلاب وروسته تر ټولو کم شمیر ګڼل سوی دی. په ایران کې را روانې ټاکنې په 2022 میلادي کال کې په ملي سطحه تر پراخو اعتراضونو وروسته کیږي. هغه اعتراضونه د 2022 میلادي کال په سپتمبر میاشت کې د پولیسو په توقیف کې د 22 کلنې مهسا امینی تر مړینې وروسته پیل شول. مهسا امینی د ایران د ګشت ارشاد پولیسو لخوا په بشپړ ډول د حجاب نه رعایت په تور نیول سوی وه. تر دې پیښو وروسته پیل سوي اعتراضونه په ډیره بیړه پراخ شول او په ایران کې د اخوندانو په مشرۍ د واکمنۍ د لرې کېدو غوښتنه وکړه. په ایران کې د بشري حقونو د فعالانو په وینا د اعتراضونو په وړاندې د امنیتي ځواکونو د ځپونکو اقداماتو له کبله تر 1500 زیات کسان مړه او نږدې 40,000 نور ونیول شول. شورای نگهبان چې له روحانیونو جوړه ده او د پارلماني ټاکنو په باب نهایي پریکړه کوي، تیره چهارشنبه پر شرایطو د برابرو 15,200 کاندیدانو نوملړ د کورونیو چارو وزارت ته ولیږي. پیران کې د ټاکنو هر کاندید باید د شورای نگهبان لخوا تصویب سي. دغه شورا 12 غړي لري چې نیمایي غړي د ایران د رهبر لخوا په مستقیم ډول ګمارل کیږي. د ایران د ولسی جرګې یا اسلامي شورا مجلس د کاندیدانو په ډله کې 1,212 ښځې دي چې په 2000 میلادي کال کې د کاندیدانو پر تله څه باندې دوه برابره زیاتوالی شي. هغه وخت د ښځینه کاندیدانو شمیر 899 و. دغه ټاکنې د مارچ پر لومړۍ نیټه کیږي چې د کب یهود میاشتې له 11 سره برابره ده او نوی پارلمان به د می میاشتې په وروستیو کې خپله لومړۍ جلسه کوي. د کب یهود میاشتې پر 11 به په جلا ټاکنو کې 144 روحاني څېرې د مجلس خبرګان د ټولو 88 څوکیو لپاره مبارزه کوي. مجلس خبرګان چې دوره یې 8 کلنه ده، د ایران د رهبر آیت الله علی خامنه‌ای د سلاکار بنسټ په توګه فعالیت کوي او په مهمو مسایلو کې وروستۍ پریکړه د ایران د رهبر لخوا کیږي.
له خبرونو ور اخوا
په کندوز کې د چرګانو فارم لرونکي وایي د تیر کال په مقایسه سږ کال د چرګانو تولید زیات شوی. د دوی د خبرو له مخې چې کندوز د چرګانو د غوښې تولید له اړه پر ځان بسیا شوی او دوی اوس مهال د چرګانو غوښه پر شمال ختیځ ولایتو سربیره پلازمینې کابل ته هم صادروي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
کندوز کې د چرګانو د روزنې فارم لرونکي وایي د تیر کال په توپیر ساش کال د چرګانو د غوښې په تولید کې زیاتوالی راغلی دی. د چرګانو فارم لرونکو په خبره چې د کندوز پر بازارونو سربیره بغلان، تخار، بدخشان او پلازمینې کابل ته هم د غوښې چرګان صادروي. دوی د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې د چرګانو فارم لرونکو لپاره یو ځانګړی مارکیټ جوړ کړي. په کندوز کې د چرګانو د فارمونو د ټولنې رئیس عبدالولی زدران آزادۍ راډیو ته وویل
کندوز خپل خود کې پا ده او کله کله مزار ته موږ مال وسره ورکو. مزار کې مال کم شي یا تخار بدخشان کې مال کم شي کندوز کې کوم کمی د مال نه راځي. او 100 روپۍ ژوندی چرګ، 100 روپۍ 100 څلوېښت خدا موږ خود کې پیت طرف ته تللي یو کنه چې د نرخونه ارزانه دي ورته مال ډیر در باندې کنه مثال او خرڅلاو کم ده او مال زیات ده. هم کلی اردو خوري، هم ټول عوام خوري چرګ. انشاءالله ورته چرګ کم بود به نه راځي په افغانستان کې.
محمد امیر چې له وکلون رئیس په یاد ولایت کې د چرګانو فارمونه لري، هغه وایي نورو فارم لرونکو ته د چرګانو د درملو او خوراکي توکو په برخه کې خدمتونه هم وړاندې کوي.
چرګوري چې دي متناسب د خوراک باندې چې کوم دانه خوري کوم وزنه خلی نو دیش رزونه بره مارکیټ ته برابرې دی سي. چې څومره زیاتې وساتې ورځې زیاتې سي دا چرګ چې د دروندیږي وزن زیات اخلي او مارکیټ کې پیسې جوړوي. وزې 2 ورځې 3 ورځې چرګ یو قیمت لري، د 3 ورځې بل قیمت لري، د 5 ورځې بل قیمت لري. چې څومره ټیم په تیر سي د قیمت لوړیږي بازار کې.
په یاد ولایت کې د چرګانو یو بل فارم لرونکی وحید الله وایي چې دوی یو ورځنی چرګوړي له پاکستان څخه راوړي، خو په وینا یې ځینې وخت پاکستاني سوداګر په بیلابیلو پلمو د فارم لرونکو پر وړاندې خنډونه جوړوي. نوموړی له ملي سوداګرو غوښتنه کوي چې په دې برخه کې پانګونه وکړي تر څو د چرګانو فارم لرونکو شته ستونزې هوارې شي.
چرګوري چې زمونږ فارم ته راځي د یو ورځ یو شپې دغه پاکستان راځي، نو تجارانو مو دا خواهش ده په دې باره دې زمینه کې سرمایه ګذاري وکړي تر څو مونږ د پاکستان د احتیاجي نه نور خلاص شو. کله چې تولیدات په افغانستان کې جو وشي نو تابان چې په نرخونو اغیز کوي او دا چرګونه ارزانېږي او دا د چرګ غوښه ښه اقتصادي ده.
د کندوز د کرن ریاست د حیواني روغتیا امیر نجیب الله حسن وایي چې اوس مهال په یاد ولایت کې 800 فعاله د چرګانو فارمونه موجود دي او په دې فارمونو کې زرګونه تنه وزګار خلک د کار او روزګار خوندان شوي دي.
د کندوز په ولایت کې خو تقریبا حدود 800 فعال فارمونه موږ لرو او په دې کوشش کې هم موږ یاستو چې د کندوز پوزون کې موږ د هغه هجرګانې فعاله کو سي هغه دلته واړه چرګوړي تولید کې خپل دوی په فارمدارانو باندې دلته توزیع کړي. انشاءالله په دې آینده کال کې دا پلان شته.
د چرګانو فارم لرونکو د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې د چرګانو د فارمونو د ودې او له پانګوالو څخه د ملاتړ په هدف له بهرنیو هیوادونو د چرګانو د غوښې او د هګیو پر واردولو بندیز ولګوي، ځکه د وارداتي چرګانو غوښې د دوی بازار ټکنۍ کړی دی.
السلام علیکم، زه ارغسانه یم د کندهار ولایت نه. خبره داسې ده ورونو چې په کندهار ولایت کې د کوچانو مشکلات ډیر زیات دي. د کوچانو مشکلات پخوا هم د جمهوریت په وخت کې هم ډیر وو. که تاسو یار یو لوړ پوړی چارواکی راوستئ او د کوچانو هغه مشکلات په خپلو سترګو وویني، نو بیا به دوی خپله پوه سي چې دا خلک څومره مشکلات لري. مندکې ټولو باندې تنګې شوې، په بازارو کې جای نسته او د دې کاروبار ټول له بازارو سره ځکه چې اوس کوچان چې دي هغه مالداري نه لري، زمینداري نه لري، نو اقتصادي وضعیت یې هغه اندازې ته خراب ده چې ولا داسې خلک څه که د ماښام ډوډۍ لري. یخو اقتصادي وضعیت خراب ده، بل د تعلیم څخه خو مخته دې برخې وو او اوس هم دې برخې د تعلیم ته خو بېخي لاسرسی نه لري. نو باید د کوچانو مشکلاتو ته اسلامي امارت لاسرسی پیدا کړي او مشکلات یې ور حل کړي، ځکه چې د کوچانو اقتصادي وضعیت ډېر خراب ده. دغه زما نظر و. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
زمونږ دا غوښتنه ده چې پکتیکا ولایت مل و چاربران ولسوالۍ کې هیڅ کومه شبکه شتون نه لري. د اسلامي عمارت د راتګ درې کاله ووتل، خو په دې سیمه کې د یو شی خدمت نه ده سوی، نه سړکونه شته، نه کلینیکونه شته، نه انتنی لرو. یوازې یوازې غوښتنه مو، عاجله غوښتنه مو دا ده، باید د انتنو باره کې زر تر زره کار خلاص کړي. دا هم ډېره جدي غوښتنه ده او په احترامانه غوښتنه مو ده.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د سهار شپږ نیمې شوې ورځو لنډو خبرونو ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په غزنی کې د دوه کسانو د پرونی قصاص په باب خپل سخت مخالفت ښوولی دی. یوناما پرون په خپل ایکس پاڼه لیکلي، ملګري ملتونه د مرګ د سزا سخت مخالفت کوي او دا سزا د ژوند د اساسي حق څخه سرغړونه ده. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت له اوسنیو حاکمانو د مرګ د سزا د کارونې د فوري ځنډولو غوښتنه کړې چې دا د دې سزا د له منځه وړلو پر لوري یو ګام وي. د طالبانو د سترې محکمې پرون خبر ورکړ چې پر دوو کسانو چې په قتل تورن شوي وو په عام محضر کې د قصاص د غزنی د مرکز د علي لالا کلي د فوټبال په لوبغالي کې د طالبانو حکومت د یو شمېر چارواکو او ګڼو عامو خلکو په حضور کې پلی شو. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست ویلي ټول په افغانستان کې د ګډو ګټو په اړه قوي اجماع لري. ښاغلي ویست پنجشنبه په خپله ایکس پاڼه لیکلي، تازه د دوحې له کنفرانس بیرته واشنگتن ته ستون شوی. دوحا د فبروري په 13 او 19 د افغانستان په اړه د یو نړیوال کنفرانس کوربه و. توماس ویست لیکلي، هیڅ هیواد نه غواړي له افغانستانه د ترهګرۍ ګواښ رامنځته شي. هغه ټینګار کړی چې ټول د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونو د بیا پرانیستلو او کار او ټولنیز ژوند ته د ښځو د بیا ستنېدو غوښتونکي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ادعا کړې چې په دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د افغانستان په باب د تیر یک شنبې او دوشنبه ورځو غونډې خاصه پایله نه درلوده. دغه وزارت ویاند عبدالقاهر بلخي پرون ناوخته په خپله ایکس پاڼه لیکلي، امیر خان متقی دغه څرګندونې په کابل کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما له مشرې روزا او تنبای واسره په کتنه کې کړی ده. د حماس ډلې یو جګپوړی چارواکی موسی ابو مرزوق وایي د یرغمل شو د خلاصون لپاره پر یو نوی موافقه سلا کېدل ممکن دي. نوموړي په هغه مرکه کې چې پرون خبره شو ویلي، په نږدې راتلونکي کې به په مذاکرو کې یو لوی پرمختګ وشي. او د جرمني په لویدیز ښار وو پرتال کې یو ولس کلنز د کوونکي د چړې په ذریعه څلور زده کوونکي ژوبل کړي دي. دغه ښار د کورونې چارو وزارت څنګه پرون پنځشنبه ویلي مشکوک حمله کوونکی نیول شوی. چارواکو ویلي تر اوسه دی حمله د انګیزې په باب معلومات نه لري. د جرمني چارواکي فکر کوي چې په دې پیښه کې همدا یو کس دخیل و.
اساسي او بشري حقوق. درنو دوستانو سلامونه میومنی. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته راغلی. نن د ماشومانو په اړه خبرې کوو چې دوی په ډیر کم عمر کې شاقه کارونو او سوال کولو ته اړ شوي دي. دا چې په ماشومانو باندې د غوله توان د لوړو کارونو کول او دا چې هغوی سوال ته لیږل کېږي کومې بدې پایلې لري، نن یې په خپرونه کې له میلمه سره څیړو. له موږ سره میلمه دی په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون د حقوقو د پوهنځي استاد عبدالعظیم صافی. میلمه ته ښه راغلاست، وایي ستړي مشئ، په خیر راغلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو د آزادۍ راډیو ټولو معزز اورېدونکو ته سلامونه او درناوی. واقعا دا یو تریش حقیقت ده. د افغانستان په لویو ښارونو او په ځانګړې توګه بیا کابل کې په هر لس مترو کې یو ماشوم په کار کولو او فقر حالت کې لیدلی شوی. تاسو تقریبا د 3 میلیونو په شاوخوا کې افغانستان کې ماشومان په کار کولو او یوې مړې ډوډۍ ګټلو باندې بوخت دي، په داسې کارونو باندې بوخت دي چې اصلا لویان هغه کارونه نشي ترسره کولی، اما ماشومان یې په ډېر بد وضعیت کې ترسره کوي. دغه ماشومان د جسمي او رواني سختو خطرونو سره مخامخ دي. دغه ماشومان خپل ماشومتوب چاپېریال نه ډېر واټن لري. دوی له خپل درس او تعلیم نه واټن لري، له مهربانۍ او عطوفت نه هم واټن لري او په ډېرو ناخوالو سره لویږي. باید ووایم کار د ماشومانو د خپل خوښي او رضایت عمل نه ده، او نه هم دا د دوی انتخاب ده، بلکې عوامل لري چې دا ماشومان یې مجبوره کړي دي، او د دغو عواملو له وجې دوی مجبوره دي چې دغه فشاقه کارونو ته مخه کړي او ترسره یې.
بله استاد، همدا پوښتنه ما تاسو خوست مطرح کوله چې د تاسو په نظر علت څه کېدلی شي چې یو شمېر ماشومان په ښار او بازار کې سوال کوي، ګدایي کوي، یو شمېر نور بیا درانه کارونه کوي؟
علتون زیاد لری اما عمده علتون تزغوار مشوره و کمه یو خو بد اقتصادی وضعیت در افغانستان که تاسو پویگه چه افغانستان لسو لسیدون را پده خو بد اقتصادی حالتون سرمخ در کار نشته روزگار نشته در خلق بیکار دی وزگار دی در ما شما چه در بد اقتصادی وضعیت نه شاقه کارونه تر سرکه دوی دو دلی دیگه در ما شما یو خو حقا ما شما دی چه دوی یتیمان دی دوی د کور سرپرست نه لري دوی پلار د لاسه ورکړی ترونه یا ماماګان دوی سرپرست نه لري د کور دوی بیا څه شاخه کارونه کوي او د دې لپاره چې نورې کار ته اړ نه شي یا نور واړه خویندې ورونه کار ته اړ نه شي دوی په خپل ماشومتوب سره دوی ځې شاخه کارونه کوي او دغسې کارونه ته غاړه ایښې ده او مجبوره شوي دي. دویم هغه ماشومان دي چې د پلار اقتصاد ښه نه دی، پلار یې په بد اقتصادي وضعیت کې ده، پلار یې کار روزګار نه لري یا مثلا اقتصادی عواید ډیر کم دي، نو پلار مجبور دی چې خپل ماشومانو نه په اقتصادي عایداتو کې ترنه استفاده وکړي، د سروسري ته اړ کړي یا مثلا نور شاخه کارونه په ښار کې بازار کې ترنه ترسره کړي چې دوی له یوې خوا له بد محیط سره مخامخ دي، غیر صحي محیط سره مخامخ دي دغه ماشومان، له بلې خوا له خپل درس و تعلیم نه هم پاتې کیږي چې په دې به بحث وکړو. بیا
بله استاد، اکثره داسې کورنۍ هم لیدل شوي دي چې په کور کې بل غړی وي چې کار وکړه، مګر دوی یا د بې خبرۍ له وجې وایو، د سواد د کچې د ټیټوالي له وجې وایو، یا یو ډول که بې رحمه ورته وایو، دوی په وړو ماشومانو باندې کار کوي او دوی لیږي. څه فکر کوي، آیا دا ماشوم به دومره ګټه ورته راوړي لکه څومره چې راتلونکي ته تاوان رسیږي؟
ماشومانو د کار کولو یا د شاخه کار کولو دوهم عامل ده چې د شرایطو تحمیل د افغان په ټولنې باندې دا عامل څه د کورنۍ له خوا نه دغه شرایط تامینېږي چې ماشومانو ته فزیکي او ذهني روزنه نه ورکول کېږي. د فزیکي او ذهني روزنې شرایط ورته مساعد نه دي، هم په کورنۍ کې هم په چاپېریال کې ورته مساعد نه دي. په کورنۍ کې ورسره بد چلند کېږي، دوی مجبوره کېږي چې د دې پر ځای چې داسې تعلیم وکړي مجبوره کېږي چې کار ته مخه کړي او مور او پلار بیا ترې نه په کار کې استفاده کوي، چې دا د بدو شرایطو وضع کول دي او تحمیلول دي په ماشومانو باندې. دوهم، جنگونه او ناامنی ده په افغانستان کې چې له تیرو لسیزو راپاتې ده، دا دوهم بد شرایط دي چې په ماشومانو باندې تحمیل شوي دي په طول دغه څو لسیزو کې چې ماشومان له درس و تعلیم نه لرې پاتې دي، هم اقتصاد خپل د لاسه ورکړی ده او هم دغسې د جنګ او ناامنۍ بد شرایط ورباندې تحمیل شوي دي او دوی مجبوره شوي دي چې یوې مړۍ ډوډۍ پسې لاړ شي، خپل درس و تعلیم او فزیکي او ذهني روزنه له یاده وباسي. متاسفانه کورنۍ هم په دې برخه کې چې په لومړي قدم کې البته مسؤلیت لري، دوی بې توجه دي او پوره پاملرنه نه ده کړې خپلو ماشومانو ته. ځینې وختونه په کورنیو کې داسې شرایط وضع کېږي چې ماشوم باندې له حده زیات فشار پرې راوړل کېږي د تربیې لپاره، د درس و تعلیم لپاره. دا په رواني لحاظ باندې دا سمه خبره نه ده. ځینې والدین فکر کوي چې موږ به خپل ماشومان ووهو، بډبو، دوی به درس و تعلیم ته او ښې تربیې ته به مخه کړي، مگر دا برعکس تمامېږي. په ماشوم باندې پر ځای به دی چې دوی ښه تربیه، سالمه تربیه پیدا کړي، ښه تعلیم وکړي، دوی له تعلیم سره له تربیې سره عقده مندي پیدا کوي. بالاخره داسې یو سن ته رسېږي چې په هغې سن کې بیا کنټرول ناشونې ده او دوی دغه خپله عقده مندي بیا درس او د تعلیم سره په پرېښودو باندې انعکاس ورکوي. دغه ماشومان بیا بالاخره ټولنې ته او ناسالم محیط ته وړاندې کېږي چې دوی د خپل د روزمره فرض لپاره دوی مجبور وي چې کار وکړي، روزګار وکړي او د مور او پلار نه هم ورته سمه توجه نه کېږي او د کورنۍ له خوا نه ورته سمه توجه نه کېږي. بالاخره دوی په ټولنه کې شاخه کارونه ته مخه کوي چې دا یو بل عامل ده چې د کورنۍ له خوا نه ورباندې تحمیل شوی ده.
بله استاد، دغه سوالګر ماشومان سهار په تیاره او ماښام تر ناوخته لیدل کېږي چې په لارو کوڅو کې ګرځي، سوال غواړي. دوی څومره له جنسي ځورونو سره هم بیا مخ کېږي؟
متاسفانه بله، د دوی ماشومتوب، د دوی بېوزلي دا خامخا د جنسي ځورونې سره له فزیکي ځورونې سره مخامخ دي. دوی په هر ډول باندې تهدیدېږي، دوی حتی وهل کېږي، تکول کېږي. په دې کې ځینې ماشومان بیا د سالمې تربیې خاوندان هم نه دي، که دغه سوالګري هم کوي یا مثلا شاخه کار هم کوي، پر ځای د دې چې په ښه رویې سره یا په ښه سلوک سره درسره کړي، بد سلوک هم پکې لري چې دوی د فزیکي ځورونې سره په دې بحث سلوک باندې مخامخ کیږي. په دې کې دوی ګرم نه دي، ځکه چې دوی ته د کورنۍ له خوا نه سمه توجه نه ده شوې، د جامعې له خوا او بل اخره د دولتونو له خوا نه ورته سمه توجه نه ده شوې. متاسفانه دغه منشي پدیده شته.
کله چې یو ماشوم بیرون لیږل کیږي د کار لپاره او کورنۍ په دې تمه اتزا مازیګر ته به یو څه د خوراک لپاره راوړي، هغه بیرون له بیلابیلو مشکلاتو سره مخ شوی، مثلا په ځمې کې یخ تیری، په وړي کې ګرمي تیری، دا څه ډول کورنۍ دي تاسو په نظر څنګه دي دوی دغه وجدان مني چې د یو تنکی ماشوم ګټې دوی په کور کې ناست دي، حال دا چې هغه بیرون له یو عالم جنجال سره مخی؟
په ګرمۍ کې، په سړې هوا کې، په ژمي کې، په یو ناسالم محیط کې، په داسې محیطونو کې دوی کار وکړي. البته ډېری کورنۍ له مجبوریت دغه کار ترسره کوي. ډېرې کمې کورنۍ به وي چې هغه خپل ماشومان اړ کړي او ترېنه غلطه استفاده وکړي. په افغانستان کې فقر ده، بېوزلي ده، او دا ورځ تر بلې مخ په ډېرېدو ده. تاسو ته معلومه ده په دې کې یوازې کورنۍ نه، بلکې حکومتونه هم ګران دي، او په ټوله کې نړیواله ټولنه چې همیشه راپورونه خپروي چې په افغانستان کې 100 میلیونه ماشومان له بد وضعیت سره مخامخ دي، له اقتصادي فقر سره مخامخ دي، دوی تر ټولو زیات ګران دي په دې مسله کې. ځکه چې دوی د راپور په ځای باید دلته د ماشومانو لاسنیوی دي وکړي، د دوی لپاره د طرحې جوړې کړي، پلانونه دي جوړ کړي، دلته د دوی د سالمې روزنې تربیې لپاره، دوی لپاره د کسب و کار د زده کولو تر څنګ داسې یو پلان ولري، داسې ترحونه چې هم کسب و کار زده کړي ورسره، او هم معاش ورته ورکړي، یو متوسط معاش ورته ورکړي، تر څو د دغه ماشوم په خپله او کورنۍ اقتصادي چاره ورباندې وشي. نو متاسفانه په دې کې کورنۍ یوازې ملامت نه دي، او په دې کې هم حکومتونه ملامت دي، او هم نړیواله ټولنه ملامت ده.
په دې وروستیو کې ځینې میرمنې بیکاره سولې چې دوی د کورنۍ نفقه کور ته راوړل او بچي ادي اقل په ناس باندې ماړه و. تاسو په هیواد کې اقتصادي ستونزو ته اشاره وکړه چې خلکو اقتصاد خراب دی، دغه موضوع تیار او راز لاري برخې څخه خځې بیکاره کیږي، دا به څومره دغه حالات نورم خراب کی؟ مثلا ماشومان به شاقه کارو ته مجبور سي، گدایی ته به مجبور سي، او بل اخر کوم مشکلات تاسو یاد کړل دو سره به مخ سي؟
متاسفانه دغه مسله په دې ورځو کې ډېره جنجالي مسله ده. واقعا په اقتصاد کې دا یو منفي پدیده ده، او یو منفي اثر لري په اقتصاد باندې. دا واقع ده ځکه چې 50-50 زره نه زیاتې میرمنې چې هغوی سنګارتونونه مثلا لرل، هغوی وزګارې شوې، هغوی هر یوې یو فامیل درلوده. په هر فامیل کې که موږ تاسو 15 نفر اوسط غړي ونیسو، نو دا تقریبا څولک غړو ته رسېږي چې دوی بېروزګاره شول، او دوی خپله ډوډۍ فعلاً دپاره د لاسه ورکړې ده. د دوی لپاره چې دغه میرمنې بېروزګاره پاتې نه شي، او دوی خپل اقتصاد د لاسه ورنه کړي، نو د حکومت هم مسؤلیت ده چې په دې برخه کې بدیلې ورته پیدا کړي. که بدیلې نه لري، باید حداقل دوی ته د میاشتې معاش ورته تعین کړي، او په کور کې ورته معاش ورکړي، تر څو دوی نورو پدیدو ته مخه نه کړي، او ماشومان مثلا نشي چې دوی کوڅو بازار ته ووځي، د دغه میرمنو ماشومان او شاقه کارونو ته مخه کړي. نو دغه اقتصادي چرخه باید وساتل شي. دا که برخه ده، دا یو ستره برخه ده د انساني ټولنې، او دا چې بېروزګاره کېږي طبعا دوی نورو شاقه کارونو ته لاس اچوي، او همداسې خپل ماشومان حتما اړ باسي چې دوی باید په ښار بازار کوڅو کې باید شاقه کارونه ترسره کړي، او دوی ته یو ډوډۍ پیدا کړي.
که دا حالت همداسې پاتې شي، ښځې بېکاره شي، او د کار زمینه مرته برابر نسی، معاش مرته تعین نسی، دا حالت تاسو څومره خطرناک وینئ د افغان ماشومانو لپاره؟
حقوقي لحاظ نه که دې ته توجه شي، د هر انسان اساسي حق ده چې د خپل د حیات پر مخ بیولو لپاره، د خپل د ژوند پر مخ بیولو لپاره باید ځان ته د ژوند کولو امکانات باید برابر کړي، او دا یې حق ده چې څوک د دې مخنیوی نشي کولی. دا چې د دوی راتلونکی به څه وي، طبعا چې راتلونکی منشي ده، که چېرې د دوی حقونو ته، اساسي حقونو ته توجه نشي چې دا یې اساسي حق ده، کار کول یې اساسي حق ده، نو هر څوک مطابق د استعداد، هر څوک مطابق د هغه شایستګي چې لري، خپل ځان د کار روزګار برابرولی شي. دا چې دوی په دې برخه کې د سنگار په برخه کې دوی مهارت درلود، او د همدې لارې ځان ته اقتصادي عاید ترلاسه کوو، نو دا د دوی هغه توانمندي وه. البته دوی که کولای شوای چې نور کارونه ترسره کړي، حتما یې ترسره کول، چون دا د دوی مهارت او دا د دوی هغه لیاقت و. نو په دې برخه کې دوی کار کړی و، زده کړې تر لاسه کړو د لاشره د دې لارې نه ځان ته د ژوند اقتصادي برابرو اشرات به طبعا منفي وي او په دې برخه کې حکومت باید ځواب ویونکی وي.
دیو ماشوم لپاره څومره لګښت پکاري؟ مثلا دغه خوراک ته، دغه پوښاک ته، کله چې هغه غټیږي دغه زده کړو ته څومره باید یو کورنۍ عاید ولري تر څو سم ماشومان وروزي او هغه دوی کار ته او سوال ته اړ نسي؟
دا د کورنۍ مدیریت پورې اړه لري چې کورنۍ د یو فامیل رئیس خپله کورنۍ څنګه مدیریت کوي. البته د ماشوم روزنه که فزیکي روزنه ده که رواني روزنه ده، درس تعلیم ده، دا زه فکر کوم دومره به اقتصادي لګښتونو ته ضرورت ونه لري لکه څومره چې مدیریت ته ضرورت لري او پاملرنې ته ضرورت لري ترڅو ماشوم تر پاملرنې لاندې ونیول شي. زه فکر کوم چې ماشومانو د روزنې لپاره باید منظم تقسیم اوقات موجود وي، یو منظمه کړنلاره موجوده وي ترڅو ماشوم په کړنلاره باندې په هغه تقسیم اوقات باندې مخته لاړ شي او خپله فزیکي او رواني روزنه، ذهني روزنه هغه مخته یوسي. نو اقتصادي لګښت کورنیو پورې اړه لري، څومره چې عواید لري هغومره عوایدو باندې خپل ماشومان روزلی شي، اما تر ډېره دا د کورنۍ د رئیس مدیریت پورې اړه لري چې هغه څنګه خپل ماشومان مدیریت کوي.
که چېرې ماشومانو ته رسیدګي ونه سي، هغه د کورنۍ مدیریت هم سم نه وي، پیسې هم نه وي، عاید هم نه وي. دوی په همداسې یو وضعیت کې رالوی سي، کله سوال کوي، کله اوبه خرڅوي، کله بوټ پاکوي، کله نور درانه کارونه کوي. په راتلونکي کې څومره یو عقدۍ ځوان له دننه راتلی سي؟
بل تاسو په فارسي ژبه کې یو عامیانه متل لرو، وایي چې د دېګه زده کاسه میایه. په څه رقم محیط کې چې ماشومان ستریږي، په څه رقم حالت کې چې ماشومان ستریږي، هماغسې په آینده کې هم دوی هماغسې شخصیتونه پیدا کوي، هماغسې جامعې ته وړاندې کېږي. که چېرې په ناسالم محیط کې، په یو خشن محیط کې دوی لویږي، په کورنۍ کې هم دوی سره سمه رویه نه کېږي، په کورنۍ کې پر ځای د دې شي دوی سره سالمه رویه وشي، دوی سره په مینه او محبت او عطوفت رویه وشي، دوی سره برعکس خشنه رویه کېږي. البته مور و پلار به فکر کوي چې په دې رویه سره به مونږ خپل اولادونه له بېتربیګۍ نه، یا مثلا له شوخۍ نه، یا مثلا له بې ځایه ساتیرۍ نه وساتو، اما برعکس دا ورته د عقدمندۍ سبب کېږي. همداسې محیط کې چې کله دوی لویږي یا محیط ته وړاندې کېږي، که چېرې سالم محیط وي خو دوی پکې سالمه روزنه ترلاسه کولی شي، اما متاسفانه په افغانستان کې محیط ناسالم ده. کله چې دوی محیط ته وړاندې کېږي نو دوی هغه څه زده کوي چې په محیط کې شته ده. په محیط کې هر ډول حادثات شتون لري، هر ډول کړنې شتون لري په محیط کې، نو دوی دغه کړنې له محیط نه زده کوي او بالاخره دوی په آینده کې یو ناسالم شخصیت جامعې ته وړاندې کېږي.
بله، اوس خو وضعیت دغه رقم ده چې د افغانستان د خلکو اقتصاد هم خراب دی، اول بلې خوا ورستر بلې کاری ساحه هم په دوی باندې تنګیږي. په همداسې یو بدو شرایطو کې کورنیو ته څه کول پکار دي تر څو خپل بچي دې ته مجبوره نه کاتي، یا ګدایي وکړي او یا هم شاقه کارونو ته مخه کړي؟
دا فکر کوم تر ډېره د دولت پلانونو پورې اړه لري چې دولت باید د کار زمینه مساعده کړي، د مصروفیت زمینه مساعده کړي خلکو ته، خلک له بېکارۍ نه وژغوري. نو که چېرې دولت دوی ته د کار فرصتونه برابر کړي، د کسب او د تعلیم فرصتونه ورته برابر کړي، کسبونه زده کړي، په هر کسب کې دوی مشغوله شي او عایدات ولري، نو زه فکر کوم دوی ته به اقتصادي زمینه مساعده شي او دوی به له یوې خوا به خپله کورنۍ ساتي، له بلې خوا به یو کسب هم زده کوي. دا نه یوازې د ماشومانو لپاره بلکې د کورنیو د مشرانو لپاره هم لازمه ده. یو کس که د کورنۍ رئیس ده، په هر سن کې شوي چې له یوې خوا دی کسب زده کوي او له بلې خوا دته د کسب سره یو ځای پیسې ورکول کېږي، معاش ورکول کېږي، نو دا یو ډېر مثبت ګام ده او دا هم سالمه ټولنه منځته راځي او هم د کورنۍ ماشومان سالم روزل کېږي او با شخصیت روزل کېږي، د یو کسب او د یو کار سره یو ځای روزل کېږي.
استاد، اوس موږ ګورو چې حکومت سره له دې چې د کار زمینه نه برابروي، کوم کارونه چې خلک لري هغه مرنه اخلي، لکه مخکې موږ او تاسو په سینګارتون باندې خبرې وکړلې، نو په داسې یو وضعیت کې بیا هم بیرته کورنۍ څه وکړي؟
د یوې سترې انساني ټولنې بېکاره کول، له کسب و کار څخه او هغوی نه کسب و کار اخیستل منفي پدیدې هم لري. که چېرې توجه ورته ونه شي نو دغه ستره انساني ټولنه بېکاره پاتې کېږي، بېروزګاره پاتې کېږي. له یوې خوا په خپله حکومت ته هم د اقتصادي چرخې درول دا یوه ستره ضربه ده. لبل خوا کورنۍ ته هم ستره ضربه ده. نو په دې برخه کې حکومت باید برنامه ولري.
کورنۍ څه کولی شي؟ آیا د ځینو کورنۍ کارونو په مرسته مثلا یو څوک چرګان ساتي، یو څوک خیاطي کوي، یو څوک یو داسې مسلک په مخ خپل کور کې مخته وړي چې ادې اقل ډوډۍ پیدا کړه، دوی ته څه کول پکار دي؟
دوی ته دغسې زمینه برابرول پکار دي. ډېرې کورنۍ دي چې دوی د خپل توانمندۍ مطابق دوی د دې سرمایه ګذاري نه لري چې دغسې مثلا تاسو د چرګان وروزي، یا مثلا غالۍ وبدي، او یا مثلا نور هغه چې لري نور ظرفیتونه که لري چې د دوی نه استفاده وشي. دوی د اقتصاد توانمندي نه لري. په دې برخه کې لازمه ده چې په لومړي قدم کې حکومت باید دوی ته سرمایه ګذاري وکړي. په دې برخه کې په دوهم قدم کې نړیواله ټولنه د شمال په برخه کې کوم سازمانونه شي، دوی باید په دې باندې سرمایه ګذاري وکړي. د میرمنو په برخه کې چې نړیوال تل غږ کوي چې د میرمنو حقونه په افغانستان کې تر پښو لاندې شوي دي، دوی دې دلته سرمایه ګذاري وکړي. په دې برخه کې دولت سره د هماهنګي وکړي، یو ځای د دولت د هماهنګۍ مطابق دوی د برنامې د دغسې میرمنو لپاره په کورونو کې برنامې ورباندې تطبیق کړي، او دغسې زمینه سازي دې وسه وکړي ترڅو دوی په خپل کور کې دغسې یو عاید ترلاسه کړي. لاسي صنایع یو ستر عاید د افغانستان چې دا د میرمنو په برخه کې دوی ته توجه شوې ده. دوی ته کولی شي چې نړیواله ټولنه وده ورکړي، د افغانستان لاسي صنایع بهر ته ولېږدوي، تجارت وشي په دې باندې. نو دوی کولی شي چې له دې برخې ځان ته عواید ترلاسه کړي.
استاد، که خپرونه په دې باندې راټوله کړو چې اوس خو وضعیت خراب دی، د خلکو اقتصاد په عامه خبره صفر ته رسېدلی، کار نشته، خلکو چې پخوا یو نیم وظیفې درلودلې هغه یې هم له لاسه ورکړلې. په داسې وضعیت کې ماشومان سوال ته لېږل، شاقه کارون ته لېږل، آیا همدا د حل لاره ده؟
بلکل دا ده حل لاره نده، ځکه ده حل لاره خو هغه چې مثبت پایله ولري. نو دا خو اوس په مجبوریت حالت کې د خپل د ژوند امکانات برابرول دي. یعنی موږ دغسې انسانان چې په ټولنه کې لرو، دوی صرف فزیکا ژوندي دي، اما روحن دوی ژوندي نه دي. دوی یوازې د خپل د ژوند د ژوندي ساتلو لپاره دغه کار ترسره کوي. دا قطعا د حل لاره نده. د حل لاره خو هغه چې مثبت پایله ولري، ماشومان وروزل شي، ماشومان یو کسب و کار زده کړي، تعلیم زده کړي، هغوی د یو اقتصادي چارشی خاوند شي، اقتصاد ولري، عواید ولري، کورنۍ ولري، او په راتلونکي کې سالم ټولنه ته وړاندې شي. نو دا مثبت ګام ده چې په دې برخه کې باید پروګرامونه ورته جوړ شي.
ډېره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
تاسو هم ټولو خوږو اورېدونکو نه ډېره مننه.
درن دوستانو، دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د خبرونه لمیل مسره په مشمار باندې د درنو کارونو او سوال کولو په بدو پایلو باندې وغږیدلو. تربیه پرځای کې چې یاست، الله مو مال او ملګری.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولسه شپږنوي، او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ. Thank you.
لائے زور چلی گی لائے پسر کر دی چو کسان ددیو پشان تے زور ور دی دزڑگی سنم خانہ پپیری ساتم دخار خلق دبتانو سودا گردی چپن پوشو خامارانو سروسی دادا غرو پختانا سمراو زڑور دی وقت بلگی چی برنگ دکا بلخلما دیر خویونا میں اس ہم دا پی خور دی انتو آیا چی چشوی زور ورا دا حجری یاران دی مانا مرور دی ماسخوتن میں دپرے انڈی والا نو ماسخوتن میں دپرے انڈی والا نو یو چوستوری میں دشپے انڈی والا نو یو چوستوری میں دشپے انڈی والا نو ماسخوتن میں دپرے انڈی والا نو پدے انڈی والا نو غرو سن میں ہم پدے انڈی والا نو کی دوی تر شاو پاتن کی ہم زمخ کی دوی تر شاو جنگ کی ہم پما پسے انڈی والا اے جنگ کی ہم پما پسے انڈی والا یو سیڑے بلش پیلے بل کوچے وا یو سیڑے بلش پیلے بلا کوچے وا او یو سیڑے بلش پیلے بل کوچے وا یو سیڑے
بلش پیلے بلا کو سیوا دشپانا جہان کے درے انڈی والا دشپانا جہان کے درے انڈی والا سر جوڑ نو ہوں ملنگ دخار امام سرا جوڑ نو